سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی. په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي وایي چې د چارواکو په بدلولو امنیت نه ښه کیږي، بلکې حکومت باید د دې ولایت امنیت ته نورې لارې چارې هم ولټوي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي په روانې اونۍ کې 15 تنه هغه کسان نیول شوي چې د دې ولایت امان نظم یې ګډوډوه. او د برتانیا مشهور رستورانت مستر کور په افغانستان کې خپله څانګه پرانستله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د لاجورد ډبرې د مخنیوي لپاره باید یو جامع طرح جوړ شي. د جمهوری ریاست د بپانې لمخې ملي امنیت شورا دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې پولیسو په بدخشان کې د لاجورد ډبرو 48 موټر شي په غیر قانوني توګه انتقالېدل نیولې دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې د لاجوردو دغه ډبرې کوم ځای ته وړل کېدلې، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د افغانستان ځینې قیمتي ډبرې ګاونډي هېواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کېږي. جمهوری ریاست ویلي چې په بدخشان کې نیولې شوې ډبرې اوس د کابل ګمرک ته را لېږدول شوې دي. په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي وایي چې د چارواکو په بدلولو امنیت نه ښه کیږي، بلکې حکومت باید د دې ولایت امنیت ته نورې لارې چارې هم ولټوي. د هلمند استازو دغه څرګندونې نن د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس جنرال امین الله قاضي زاده د معرفي کولو په غونډه کې وکړې. په ملي شورا کې د دې ولایت یو استازي عبدالحی اخونزاده وویل چې په روان لمریز کال کې د هلمند امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د هلمند 4 امنیه قمندانان او 3 د ملي امنیت رئیسان تغییر او تبدیل شوي دي. د پروان ولایت امنیتی چارواکي وایي په روان اونۍ کې 15 تنه هغه کسان نیول شوي چې د دې ولایت امان نظم یې ګډوډ کړی و. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر لطف الرحمن رشاد نن ازادي راډیو ته ویل دغو کسانو په وسلوالو غلاو او وژنو کې لاس درلود. د ښاغلي رشاد په وینا دغه کسان د پروان ولایت له مرکزي سیمو څخه نیول شوي او ځینو یې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. دغه کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې خلک تل د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې له ناامنیو څخه شکایت کوي. او د برتانیا مشهور رستورانت مستر کور په افغانستان کې خپله څانګه پرانستله. دا رستورانت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې څانګې لري او لومړی ځل دی چې په کابل کې فعالیت پیلوي. په کابل کې د دغه رستورانت مسؤول بشیر حلیم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
خو فلحال په دغه یو بخش باندې 4 لک ډالر انویسټمنټ کړی دی او تقریبا یو 2 نفران لرو، کسان لرو، کاریګران افغانان او یو 40 نور بهر لرو.
ښاغلی حلیم وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د دغه رستورانت نورې برخې هم پرانیزي. بهرني خبرونه به اسمت څاروان در باوروي.
د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشانو د بیلاروس په مرکز مینسک کې له 1400 ساعتونو خبرو وروسته د اوکراین د سولې د موافقې طرحه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موافقه د فبروري له 15مې یعنی د یکشنبې له ورځې د اوربند د پیلېدو، د درنو وسلو د ایستلو او د امنیتي ساحې د جوړېدو غوښتنه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د درو نورو هیوادونو له مشانو سره د خبرو وروسته خبريالانو ته وویل موش پر ډیرو شیانو موافقه وکړه. فکر کوم لومړی موش پر اوربند سلا وکړه چې د فبروري د 15 منټې له 12 بجو عملي کیږي. ول شوي چې د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک په سیمو کې د روسیې پلوي بلتون غوښتونکو مشرانو هم موافقه لاسلیک کړې ده. پیترو پوروشینکو وویل دا موافقه د بلتون غوښتونکو له لوري نیول شویو سیمو ته خپلواکي نه ورکوي، خو د اوکراین لپاره د 2015 تر پایه پر خپلو پولو د کنټرول یادونه کوي. په موافقه کې د اوکراین له خاورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه هم شوې ده. پوروشینکو وویل په موافقه کې ویل شوی چې دواړه خواوې دي په درونه یو کې ټول اسیران خوشی کړي. د پیسو نړیوال صندوق او اوکراین د مالی ژغورنې د یو نوي پلان پر لومړنیو شرایطو جوړجاړی وکړ. له دې جوړجاړی سره سم به اوکراین ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړی شي. دا پیسې د هغو 40 میلیارد ډالرو برخه دي چې دغه کړکۍ ځپلي هیواد ته په پام کې نیول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس کریستیان لیګارد نن وویل په کیف کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF غړو د 4 کلن پکیج پر سر موافقې ته رسیدلی دي. د بروکسل کې یو غونډه ته وویل دا پکیج چې 40 میلیارد ډالر دی ټول په 4 کلونو کې ورکول کیږي. دا موافقه باید د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس هیئت له لوري تایید شي. د بسرحد خبریالانو د ملاتړ ټولنې په خپل کالنۍ ارزونه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه وویل تیر کال په نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته سخت زیان اوښتی او دلیل یې د اسلامي دولت او بوکو حرام په شان سخت دریځ دلی دي. د بسرحد خبریالانو د ټولنې د 2015 کال په راپور کې ویل شوي چې تیر کال په 180 هیوادونو کې د معلوماتو د ازادیو 3019 سرغړونه شوي چې د وړم کال په پرتله په سلو کې ته زیات دي. د بسرحد خبریالانو د ټولنې په راپور کې د دې ډول سرغړونو د لیست په سر کې ایران بلل شوی چې ورپسې چین، سوریه او شمالي کوریا د مطبوعاتو د ازادیو په برخه کې تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي. مشهور ازبک خبریال خیرالله حامدوف چې په 2010 میلادي کال له سخت دریځو ډلو سره د تار لرلو په تور بندي شوی و خوشي شو. حامدوف آزادی رادیو تول په تاشکند ولایت کې د چرچق شارګي محکمې د خپل قیتر مودي مخ کې پرون خوشی کړ. د 2013 میلادي کال په میمیاش کې حامدوف او اتلستانه نور د جهاد چلر د سختری زړلی د غریتو په جرم ونیول شو. حامدوف په شپږ کاله بند محکوم شو. او د ګرجستان د کورنوي چارو وزیر وای چې د پلازمینې تبلیسی د شاروالۍ یو جګپوري چارواکی د فساد په تور نیول شوی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د شاروالۍ د نظارتي خدماتو د ادارې رئیس په پلازمینه کې د یوه هوټل جوړېدو ته د جواز ورکولو په بدل کې د 50,000 ډالرو رشوت په تور نیول شوی دی.
سلام، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او د هیواد یو شمیر نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل کړی دی. په کابل کې اسمان زای زای وریځ خودل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 4 اټکل شوې ده. په کندهار کې به هم اسمان زای زای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 6 اټکل شوې ده. په مزار شریف کې اسمان وریځ خودل شوی، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 19 اټکل شوې ده. په بامیان کې اسمان زای زای وریځ خودل شوی، د تودوخې لوړ درجه منفی 15 او ټیټه منفی 14 اټکل شوې ده. په هرات کې اسمان وریځ خودل شوی، د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 12 اټکل شوې ده. په ګردیز کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه منفی 2 اټکل شوې ده. په جلال آباد کې اسمان زای زای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 10 اټکل شوې ده. او په غزنی کې هم اسمان زای زای وریځ خودل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 4 اټکل شوې ده.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
درنو ځوان دورګن کو د خبرونه دوه من برخه ته خراغلاس که خبرونه مې تعقیب کړی د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونده د خبرونه د بحث موضوع ده. محترم ملمانه دي د سیاسي مسلو کارپوه خاغله انجینر محمد یونس فکور او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند خاغله جاوید احمد غفور د غراز د خبرونه په لومړی ورخه کې د ولسی جرګې کړه خاغله عبد الستار خواسی هم زمونږ ملما او البته د ټلیفون لاري
همچنان منتظر مولوی سیف شهزاده شاهد از ولسی جرگه هم هستیم. اونا وعده کردن که میان تا حال نامدن، از او خاطر از طرف گروپ مجاهدین یک میمان خاص میخواستیم داشته باشیم، گرچه کلگی مجاهد گفتیم هستن. به هر حال نوبت اول از آقای فکور است. انجینیر سیف فکور، سوالا را یادداشت کرده باشین، در قسمت اول با صبر کل چیزا را گوش کدین، جوابایتان منتظر هستیم. سیف بفرمایید.
تشکر دا دوست چی دوام زل دا خرافات پا باب او دا چی دا تنظیمی جگره چی دا جهات پا نامه مشوره سوی دا دی دا خرافات پا
بلی آقای سرش پرسان کده بودن بلی
چونم رست کرده دا پشتنه وکرل زد چی خلص وایم زما دا نظره آقا چی چی دا اسلام پا دین پا احکام و متقیداتو که نیوی او هغه اجرا کیږي په خوله یا په اشاره یا په عمل کې دا خرافات دي. یا دا دي چې د اسلام د دین احکام بل رقم تفسیریږي او یا اختلاف فکر راسي دته خرافات وایي. دغه تنظیمی جګړې په زمان کې چې د جهاد په نامه یاد سوی دي ډیر خرافات رواج سول. اول ګوري دا جهاد واضح احکام دی چې یو په دې معنا دی چې د نفس سره د شیطان سره به جګړه کوي. هغه جګړه نو په چاړه او چاکونه کیږي. ځان به پاک ساتي، لمونځ به کوي او داس به تازه کوي. د خلکو حق به نه خوري، د چا ناموس ته په بدسترګو نه ګوري، عدالت به تامینوي، مال به نه غصبوي او خپل ورثې سره به حق تقسیموي. دا خو هغه دی چې پر ټولو مسلمانانو فرض دی. یو هغه تود جګړه ده چې د جهاد په نامه چې هغه هم خپل شرایط لري. نو زه اوس ملا نه یم چې تشریح کړم، دوی د خدای انصاف ورکړي. واضح احکام دي. هغه کله وایي، کله فرض کیږي، وایي که چیرې یو اسلامي ټولنه د زور او فشار سره داسې مخ سوه چې مسجد یې په ښکاره اذان نه سوای کولی، مسلمانانو روژه نه سوای نیولی، نه او اسلامي مناسک اجرا کولی نه سوای، بیا جهاد فرض دی. هغه دا نه چې ارملا او یونس په کور راپورته سي توپک راواخي، یا بیا مرجع دی اسلامي فقها دی مشهور د پاغیوات کی چې هغوی بیا یو جمعی پیتوا و صادری، او په دې پیتوا کې هغه هغه وسایل شرکی چې په کوم وسایلو موږ باید دا جهاد وکړو. اوس نو ګلبدین حکمتیار رباني صاحب دوی ته زه احترام لرم. ځوانان لوکانو د پوهنتون راپورته سو توپک یې واخیستې، د خلکیانو بې تجربو او پرچمیانو بې تجربو چې وطن یې تباه کړي د هغو پر ضد یې توپک راواخیستې، د هیچا سره سلام ونه کړل او چې پاکستان ته ولاړه. تاسو ته په یاد دي چې وای میرویس خان کله چې د ګرګین پر ضد باندې د ده د مرګ توتیا دوی ولاړې عراق ته، په عراق کې د جهیدو علماو څخه پیتوا راوړه، نو یې بیا جرګه جوړه کړه. ول دا دي زه پیتوا لرم د مشهورو علماو، او ما ته ویلي دي چې د ګرګین ستاسي په وطن کې ظلم کوي، نو ارق چمچ پکوي. اوس نو جګړه باب سو، هغه یو نسو د مجاهدینو تنظیمونه مختلف سو، اسلام په مختلفو سنگرونو بدل سو، وژنې سوې، مرګ سو، نتیجه دغه سول. اوس زه مجاهدینو هغه بقایا ورونو ته وایم چې تاسو خپل په لویه جرګه کې یو بل ملي سند وسیقه چې هغه قانوني اساسي دی تصویب کړي، چې پر دغه به ځو، پر دغه به حکومت داری کوو، پر دغه به د خپل اسلامي ټولنه رابری کوو او نوم هم ورکړي جمهوري اسلامي افغانستان. په دې قانوني اساسي په مقدمه کې د افغانستان د خلکو جهاد او سرشندونو ته یو قدردانی سوی احترام، نور نو د دولتي چوکیو او پوسټونو په ویشلو کې هیڅ ځای په قانوني اساسي کې نسته که مجاهدو چوکی به ورکه کې جهاد کړی وو. بیا نو د محترمینو جهادي بقایا او تنظیمونو غړو ته چې جنابم خبرې کولې دي، زه یو مشوره داسې ورکوم، یا پلا تاسو خپل په منځ کې فیصله وکړي چې څوک مو اصلي مجاهد دی او څوک مو غلط. اوس نو خو کې رهبری کړس دا څلور پنځه دي چې دا بلډینګونه لري، دا اودي ایولس د اخوا دي بلډینګونه لري، موږ یې وکړل مزیکه غس کړه. اوس نو که موږ ملت وایي چې دی خو د جهاد محصول واخستي خو جایداد پیدا کی، ته وایې دا نه دی بل دی. که د دس زوس پښتنو کوم ته دی پنځو نفرو نو مان واخه چې مستحق مجاهدین دي، د یول خپل ځان یاد یو زم او درې نفر نورم ستا. نو ځکه چې اختلاف دی پر دې چې څوک اصلي مجاهدین دي یا پلا دي حل کی. اوس مثلا تاسو واقعا وګورئ دا هغه د عدالت غوښتنی د ټولین رپورت چې پرونه د ابشار پر پیښه باندې ځین نو ما ناقم واضح په نت کې او په مطبوعاتو کې دا لیکلي دي، عکسونه یې چاپ کړي دي چې دغه مشهور مشهور خلک قمندانان هم د اتحاد اسلامي هم د جمعیت اسلامي دوی وایي چې په دا جنایت کې د ابشار شرکت درلود. یا هلته اوس نو زه وایم راسي په قانون اساسي پر اساس باندې به نور معیارونه دا کو هر څوک چې تحصیل کرده و هر چا چې ښه کار و هر چا چې په انتخاباتو کې شرکت و.
فکر صاحب امید شما یک موقع بسیار موضوع خوب تره کردین که به اساس کار و لیاقت ایگپا باید در نظر گرفته شد. اگر 13 سال گذشته را از نظر تیر کنیم میبینیم که مثلا هیچ جهات و دین و یار هیچ در نظر نگیریم، تنها از نقطه نظری که چقدر به مردم کار کرده تانسته همین گروپ که در حکومت در 13 سال بودن چقدر کار مثلا کار ایجاد نشده، مردم از کار شکایت میکنند. از او خاطر یک پیام انتخاب کنیم امونم بشنیم.
در تمام ادارات ما امید شدیم، میخوایم به وطن خود خدمت کنم. برای تمام مردم زمینی خیانت مساعد میشه اما زمینی خدمت مساعد نمیشه. ما دروازه متقاعد نیروی سمید هستم از ولایت کندوز، با تمام دروازه ها تق تق کردم، برای رسانه ها تق تق کردم، هیچ کس ما را حمایت نمیکنه. زمینی خیانت به خود میسر است، زمینی خدمت برکت میسر نمیشه. ومن الله توفیق.
این آقای کزی از این قسم پیام ها بسیار زیاد است، مثلا در از قندار هم پیام ها آمده بودن، اونا هم میگن که ما دیپلم داریم دیگه داریم دیگه داریم به ما کار نمیتن، قرار افتادیم در خانه. نه از این قبیل مسائل زیاد است.
دقیق رقم در فیسبوک دوستان دیر زیادی سرگندمونی کردی، البته در طول نمونه نشم خسته خو مثلا زاهدالله نوری، نثار احمد تنها، کریم هاشمیان، احسان باتور، ابراهیم شینواری، ثناءالله اچکزی، سمیع ارمانی، ولی خان سراج، خو ډیر زیات دي تقریبا د غشل چې ما ولوستل د ټولو متاسفانه چې یعنی ډیر بد الفاظ استعمال کړي دي د مجاهدینو مشرانو ته یا کسانو ته چې د جهاد په نامه باندې امتیازات ترلاسه کوي. بعضې کلمات زه نشم لوستلی د راډیو له لارې نه، خو د ټولو دوستانو تقریبا یو ډیر سخت غبرګون ښودلی دی د مجاهدینو په مقابل کې.
بله، چند لحظه بعد از تلفونا را میگیریم. آقای غفور، ما هیچ گفتیم که سر جهات و سر اسلام و کی حق با جانب است کی حق با جانب نیست، تنها همی میاره که در سطح بین‌المللی قبول شده که یک حکومت چقدر موافق است یک حکومت چقدر موافق نیست. سر از او اگر صحبت بکنیم، در 13 سال گذشته البته کارهای بسیار زیاد شده، منتها بسیار کارهام نشده. یعنی اگر مقایسه کنیم که ترکیه در 13 سال یعنی در ریش ده یک جای آمدن و همی اردوغانشان که هم اسلامیست هستن و در افغانستان یا اردوشان در قدرت ده یک روز ده یک سال تقریبا آمدن، و اگر مقایسه بکنین زمین آسمان فرق داره. در 13 سال گذشته با مورا 6000 کیلومتر مثلا نمی سرکای کلان جور کردن، مثلا صادرات یک مملکت اگر 30 میلیارد بود 150 میلیارد شد، قرضای بین‌المللی خود خلاص کرد، از این قبیل مسائل. از او خاطر از این نقطه نظر حرفه‌ای اگر غفور صاحب به موضوع نگاه بکنیم، یعنی از این نقطه نظرم وقتش نامده که یک آلترناتیو دیگه بیا یک اونا اگر بتانن یک کار بکنن. نظر شما چیست غفور صاحب؟
جناب نظر صاحب، ما که تاکید میکنیم که بگذارین که ما از لحاظ تخصص پیش بریم.
بله.
و جهاد اول بکنیم امرای نفس خود.
بله.
ترکیه که امروز پیشرفت کرده، اردوغان اول جهاد کرده امرای نفس خود. شما ببینین اردوغان بسیاری وقت در سرویس بالا میشه، مثل مردم ادیوار استاد میشه.
بله.
امی تفاوت وجود داره که اونا پیشرفت کرده ما نکدیم. اونا ما پیشتر هم گفتم که میار اونا بر یک چوکی با یک وزیر تجار ایره نگذاشته بود که جهاد کده، اونا میار گذاشته بود که جهاد اول امرای نفس خود کده و او یک تعهد داره امرای کشور خود و او میتونه که کشور به کدام سو رهبری کنه. ببینین ما که وقتی که چرا در 13 سال گذشته ما نتانستیم دستاوردهای بیاریم، چون بسیار کمک هایش صورت گرفت، جامعه جهانی امرای ما کمک کرد، یگانه علتش همی بود که ما بل امی چوکی را تنها یک امتیاز خود دانستیم. نه ای چوکی به حساب یک خدمت به کشور، به ملت یا به حساب عدالت، به حساب تخصص دانستیم. اگر ما مثل ترکیه و ای چوکی را فکر می کردیم که ما یک نوکر ای ملت هستیم و ما یک خدمتگار ای ملت هستیم، باور کنین که ما بسیار پیشرفتای می داشتیم، چون چانسای از ترکیه کده با ما زیاد بود، موقع ما بسیار مهم بود. و این یگانه علت شمی است که ما اول نمی خواهیم که امرای نفس خود جهاد کنیم و جهاد به شکل یک امتیاز برای خود می گیریم. وقتی که او امتیاز به ما داده شد، ما اگر بودیجر
بله غفور صاحب پوشل استاد په خبره باندې منتها اکثره اوس مشکل دغه د ګوره خواصي صاحب خبره تاسو اوریدلې، هیڅوک نه وی چې مثال ما یو ساوا کړی دا اوس هم وی مجاهدین دا کسان چې د کومشان د هغه یاد کړو دا مجاهدین نه دی او مجاهدین هغه دي چې تلفات ور کړی دي یا ځان ورته رسیدل مګر نن امتیاز نشي ترلاسه کوله. خو پښتنه بیرته راځي چې ان داسې عملی چې موږ د تشرین او توزین به مزیت تیر شو په عملی شکل کې وڅېړو دا مسله څنګه به وکړی چې عادی پاک نفس او خ مجاهد هر نوم چې ورته ورکوي هغه د رشید د پارلمان نه د تایید درای او غټي او یادی وزیر شي یادی په یو بل چوکي باندې د مقرر شي دا ان ناممکن نه ده ستاسو په نظر څنګه به وکړی چې قبته ما کسان چې څوک د جنگ سالار سره لارونه لري د دې سرمایدارانو سره لاسونه لري هغه خو نشي کولای چې لار پیدا کړي. مې ربني
ګوره الکوزین سباغ چا چې واقعي جهاد کړي باور تاسو کوي دا غوي غختنه څه ده؟ دا غوي غختنه یو باثبات او پر امن هیواد چې درې وخته هغوی ته د خېټې ډوډۍ پیدا شي. یعنی زه ډیر زیات ګرځیدل یم، زه یو چا سره کار کوم په ریسرچ برخه کې کار کوم. دا هغوی غختنه یوازې سوله ده، دا هغوی غختنه یوازې درې وخته ډوډۍ ده، دا هغوی غختنه یوازې داسې یو سرپناه ده چې هغوی کله چې باران ورېږي په هغوی ونه څه کېږي. هغوی نه وزارت غواړي، ځکه هغوی په دې پوهېدلي چې موږ جهاد د خدای د رضا لپاره کړی. اوس سم داده هغه څوک چې د مجاهد په نوم باندې داوه کوي، هاي هغه غواړي چې د خپل زوی نه بغیر یو د یو غریب مجاهد زوی چې هغه لیسانس لري، ماستر لري، پارلمان ته معرفي کی نه، هیڅ کله نه غواړي. او هاي هغه چې سړی ستاسو په ان باندې بیا رای اخستل شي، هیڅ کله رای نشي اخستل. هغه مجاهد د هغه بچی نن څوک پښتنه نه کوي، هغه یا موټر پسې منډي وي یا خیرات غواړي. آیا دغه مجاهد قومندان چې د مجاهد په نوم امتیاز اخلي، زه له دنه دغه یوه پښتنه کوم چې ته د خپل شخصي سرمایې نه تا کله یو پروژه کې یو روژه ماته د هغه مجاهد بچی لپاره ورکړی دی؟ نه یې ورکړی. اوس ستونزه همدا ده چې تعریف باید دقیق وشي، او دغه دواړه مشران چې دي دا نور باید په دې خبرو پسې ونه ګرځېږي. هغه اصلي مجاهدینو ته خدمت وکړي، او هغه اصلي مجاهدینو ته یوازنی خدمت چې دی هغه همدا ده چې څنګه سوله راولي او څنګه ورته ډوډۍ پیدا کړي.
بله،
او دا زه تا سره سل په سلو کې موافق یم. یوازې دا نه چې بیخي داسې په تندي ټاپم لګېدلی وي چې دا د هغه چا زوی دی چې په جهاد کې مخامخ له روسانو سره لګېدلی، تر څو چې هغه په یو تنظیم، تر څو چې هغه په یو مشر، تر څو چې هغه پیسې ونه لري په پارلمان کې دوه رایې هم
نشي.
نو اوس تر څو چې مونږه په ټوله کې دغه تعریف ونکړو مونږ ستونزه نشو حل.
تشکر، سلامت اوسې، ډېره مننه جاوید صاحب. دا اوس د ټلیفون په لیکه د ولسی جرګې غړی ښاغلی مولوی صاحب شهزاده شاهد هم له موږ سره دی. شاهد صاحب ستړی وشئ، په خیر راغلی. بله مولوی صاحب، موږ نه پوهېږم چې بس دې واورېده که نه. بس کېږي چې دا ځینې کسان وایي دا د مجاهدینو پخوانیو مجاهدینو مشران چې په ملي وحدت حکومت کې د دوی ونډه نشته ده، او که دوی نه نو اصلا هیڅ استازیتوب نشته د مجاهدینو. ستاسې په نظر په دې حکومت کې د مجاهدینو ونډه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادۍ راډیو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما په نظر دلته که مونږ درې مسلې په نظر کې ونیسو عادلانه به وي. یو مسله د جهاد، د افغانستان مسلمان ملت چې کم جهاد وکړ، دا اسلامي وو، یو تاریخي جهاد وو، ټولو افغانانو تقریبا په دې جهاد کې په شکل د اشکالو برخه اخیستې ده، او کاله یو څو کسانو په دې جهاد کې برخه نه مي اخیستې. هغه هم د دې ملت یوه برخه ده. که تاریخ یا اسلامي مراکز د افغانستان جهاد تاییدوي، دا د ټولو افغانانو یو متفقه جهاد دی. دویمه عرض مې دا کوو چې د اوسنی حکومت دا د ملي وحدت حکومت دی او دا حکومت په زور باندې او په جنگ باندې او په کوتتاګانو باندې نه دی راغلی. دا خو عادلانه بدای چې دا په انتخاباتو راغلی دی او انتخاباتو کې هم ټول ملت برخه اخیستې ده. اوس چې دغه وظایف تقسیمېږي دا به هم د ټول ملت نمایندګي به په کې. نو زه د دې طرفدار یم چې مجاهدین دیم پکې، نور تعلیم یافته خلک دیم پکې، داخل کې چې دي که په خارج کې دي، که چېرته دغه حکومت په انتخاباتو حکومت وي او د ملت په غوښتنه وي او د افغانستان د خلکو د خیر دپاره وي، خو باید ټول
مولوي صاحب
ځان وویني.
اصلا داسې موضوع ته راشي مولوي صاحب، بخنه غواړم راسن کړي موضوع ته راشو. اسماعیل خان څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړله چې په ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو حضور کمرنګ دی، او ده وویل چې دا د نامنیو یو علت دا دی چې مجاهدین په حکومت کې نشته دی او خلک په حکومت بې باوره دي. په دې ارتباط ستاسې نظر څه دی؟
زما چې اسماعیل خان یا یو بل جهادي رهبر یا یو جهادي قومندان یا یو دینی عالم دا خبره وکړي چې په دې کې د دې قشر یعنی د مجاهدینو معروف او مشهور مجاهدینو رول کمرنګ دی، نو دا دي د ملي وحدت د حکومت مشران د غور دي وکړي چې دغه خبره که پرس که دغه سه نکاس ور کړی شي دا خبره په ګټه نه ده. لکه ګوره د ولایاتو خلک سامونه غواړي، قومونه غواړي، سمتونه غواړي، طرفونه مذهبونه، نو که د جهاد په نوم باندې چا په دې حکومت کې د حکومت خلاف دی نه دی کړی، حکومت نه بغاوت نه دی کړی، خو سام یې غوښتی دی، نو په دې باندې باید د حکومت مشران غور وکړي او زیمه چې دې مسلې ته ډیر انعکاس ور نه کړی شي، ځکه چې دا ګورم چې دا زمونږ د حکومت یا د امنیت په ګټه باندې نه ده.
تشکر، مننه مولوی صاحب. پلان کې اوس به هم تاسو ته موقع درکو.
بله، ما یک اعلان کوتاه داریم.
بله.
ما قبل از یک پیام انتخاب کردیم که گرچه عجله کردیم بسیار زیاد پیام ها بود، یکی انتخاب کردیم و مثلا کسایی که جهاد کردن یا در اردوی ملی کار کردن یا دیگه کردن زخمی میشن، ماشایشان برشان نمیرسن.
اول بده پیام ها رو،
یکی از این پیام ها رو بشنیم.
سلام علیکم آقای زرید نظر، یک زن از سربازای اردوی ملی هستم، در سال 1390 زخمی شده بودم، نعیب هستم، چشم ندارم، پای ندارم، ما شما را اولا نمی کنه، تقاعد گرفتم، در مربوط وزارت دفاع است، لطفا نیرسانه ما را به گوش ماسلین برسانیم، که ما میشه که ما شما اولا نیسته، نمی تومم، بجیده نیسته میگم، دلش چی هسته، ما که گو نیستم، علب بخورم، چرا خواهم کنم، ما فامیل دار هستم، صدای ما را به گوش ماسلین برسانیم، مربوط وزارت دفاع، تشکر.
بله
مولوی صاحب، یکی رو ما انتخاب کردیم که از اردوی ملی بود، منتها از سابق هم کسایی که در دوران جهاد مثلا زخمی شدن دیگه شدن به وام رسیدگی نمیشه. امی سوال ما قسمی است که خب کی جهاد کرده کی نکرده یک معیارای است، که منتها کسایی که به نام جهاد و به نام حکومت اسلامی شدن، آیا این درست است که در مملکت بسیاری ها نان خوردن نداشته باشه و یک چند نفر دیگه بلند منزل داشته باشه؟ این سوالش باید اگر ما نکنیم، ما چطور خود مسلمان بگوییم؟ یعنی مثلا ما چطور خود مسلمان حتی بگوییم که نصف مملکت از گشنگی بسلا در وضعیت خراب باشه و یک چند خانواده اینا سب بلند منزلا رو بگیرن سب ایره؟ اگر ما سوال نکنیم آیا ما مسلمان شده میتونیم؟ مولای سب
زما پر نظر دقیقه استفادی چی دی دا دا جهاد سره تړل یا مجاهدینو ته منصوبول دا به معادلانه نه ګوره. بلند منزل په کابل کې د مجاهدینو د وخت بعض اشخاص هم جوړی کړي، د کرزي صاحب په حکومت کې چې 14 کاله شوي دي او د غرب نه راغلي دي یا د مهاجرت نه راګرځېدلي دي یا د تحصیل او د سفر نه راغلي دي، هغوی دې حکومت کې وخت تیر که هغوی څو بلند منزلې جوړې کړي دي، ولی وسم حق لري چې دلته کار وکړي. مونږ هغوی نه دي رد کړی په دې نوم باندې چې تاسو بلند منزل جوړ کړی دی. مونږ وایو چې کېدای شي چا تجارت کړی، چا څو کاروبار ولري، څه جایداد ولري، یا کېدای شي چې هغوی څه استفاده کړي. دغه څو بلند منزلې که چند اشخاص لري، دا باید مجاهدینو ته د منسوب نشي واسي او نه مجاهدین په دې نوم باندې وټکول شي. زبدا ارزو کوم چې نور ډیر وجوهات دي چې دلته عدالت په نظر کې نه دی نیول شوی. موږ د جهاد او د هجرت په وختو ډیر معلولین مایوبین لرو، فقیر او محتاج او بیچاره خلک لرو. یقینا هغې ته رسیدګي نه ده شوې، جهادي رهبرانو تنظیمونو هغې ته رسیدګي نه ده کړې، حکومت ورته رسیدګي نه ده کړې. دغه وزیران چې ډیر د توقع کېدل او اوږد حکومت یې وکړ، هغوی ورته رسیدګي ونه کړله. نو دا یوه دغه رسیدګي چې نه ده شوې، عدالت په نظر کې نه دی نیولی شوی، یا بدبختانه سوء استفادې شوې دي، یا اختلاس دی، فساد دی، سیاسي دی، اخلاقي دی، مالي دی، اداري دی. دا یعنی نورو ډیرو خلکو ته هم دغه نسبت کېږي.
تشکر مولوی صاحب.
مجاهدین هم د دې جامې یوه برخه ده. نو موږ وایو چې دا به عادلانه نه وي چې موږ یو چا ته محض دغه مسایل نسبت وکړو.
سلامت اوسې دوستانو. تاسې د ازادۍ په صفو کې درمو ازادي خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونډه. محترم المنند د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی انجینر محمد یونس فکور، په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی جاوید احمد غفور، او په ولسي جرګې غړی ښاغلی مولوی صاحب شهزاده شاهد. نظر صاحب اوس به ویلان اورو، ورپسې به سور ټلیفون
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، تاسو آزادۍ په سپوږی در مو اجازه دي خبرونه د آزادۍ رادیو د سهار لونه د شپې تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. یو ټلیفون دی نظر صاحب. بله، مهرباني.
بله، سلامونه احترامات
وعلیکم دقیق
صاحب. تشکر دغه خبرو سره رضا مخالف مو په خاطر دي چې مثال مجاهدین اسلام ورکوي چې مسلکي یعنی مثال وړتیا فعال دیگه که مثال دونان جهان در اول قدرت در جهان هم دخم جایدین شکست که او بنا مثال داره که مثال کمانستان و ایسان یهودان در دیگه ورکا لری هم جایدین یه لری و انا مثال که اون مثل خلق کدام هم مثال بل زد دیگه ها هم جایدین ها نیم خشمن نیم که مثال خبر یک پارتمان و بلان منزول نیزول کردی زد ها هم جایدین خیلی که در اخفل زان گوره یه وقت مثال ده ما پار مثال شامان دیگه کلی و مزدار و وقت تو ریشان و بر شهید که و رول شهید که منگه دو ده کم اقتصاد خلقی هست یعنی مثال زخفل اپا دیارلا سالانی که دخلیش و درست مقابل که یعنی ده زندگی اقتصادی و زاری بینت الامان من روز آتا آقای او چیز ما شان دار کرد زه دغه څه مجاهدین ته وایم چې خشمان نه مرکړي، مثال وخت ورکړي چې یعنې که سلام نه وي یعنې حقوق ورکړي.
سلامت کور دې ودان، موږ هم په همدې باندې بحث کوو. بلې، یو بل ټلیفون لرو. ازادۍ په سبو کې درمو اجازه دي، مهرباني.
بله، با سلام خدمت تمامی کارکنان رادیو آزادی، مهمانان شما و همچنان شنوندگان محترمتان.
و علیکم السلام.
و با احترام به تمامی مجاهدین و پاسداران راه حق و آزادی و درود به پایان بر روان پاک شهدای عزیز گلگون کفن ما که در راه حق و آزادی جان عزیزشان را فدا دادند. اما کسانی که امروز به نام جهاد و به هدف رسیدن به قدرت ملت مجاهد و فقیر افغانستان را به خاک خون کشیدند و هنوز هم به خاطر رسیدن به قدرت تلاش میکند که تا افغانستان را به سوی بحران سوق بوده، اینها باید بدانند اگر ملت افغانستان بیچاره هست، فقیر است، جنگ زده است، تباه، اما احمق نیستند. ملت افغانستان در طول 14 جنگ حداقل یک تجربه کلان به دست آورده، شخصیت های مجاهد واقعی و قدرت طلب را تفکیک کرده و میشناسد. جناب آقای اسماعیل خان در زمانی که امیر هرات بود، ملت افغانستان بیان دارد که ملت شریف هزاره ما حق خریدن زمین در هرات نداشتند. مردم از یاد نبودند که در طول یک شب به تعداد 500 فامیل ملت هزاره ما به فرمان و انزای جناب آقای اسماعیل خان به شهادت رسیدند. یا میگه جهاد، من فکر میکنم دولت و ملت افغانستان نباید با سخنان همیشه منفی و ضد منافع ملی اسماعیل خان اتکا بکند، چون نظرشان همیشه منفی بود.
تشکر استاذ.
یکی از ارکان جهاد، جهاد نفس است و دومیش من فکر میکنم سازندگی از جناب آقای اسماعیل خان که در زمان در طول 13 سال در رأس دولت بود و وزیر آب و برق بود، چند دانه بند آب و برق جور کرده برای ملت.
تشکر.
او ده باندې مخکې سلام علیکم. او ده باندې بحث وسو کور ده ودان. او سلام
علیکم.
یو بل ټلیفون لرو. آزادې په چاپوک. مهرباني.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې مخکوزه.
او تو کی زاب سلام مش. سلام مش.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني.
تاسو خو دې سمو د انتخاب کړی دا او البته په افغانستان کې د جهاد ډول ډول استعمال کوي. څوک باید داسې ونه وایي چې جهاد بد شي یا د خلکو بد جهاد وکړي. نه، د خلکو ډېر ښه جهاد وکړي. ټولو مسلمانانو، ټولو افغانانو کړی ده، که ښځې ده، که کوچنۍ ده، که لوی ده، روسانو او خلکیانو کې راتلونکی ده ورکوي. که دغه مجاهدین نه وای، اوس د افغانستان خلک مای کافران وو، کمونستان بو. نو الحمدلله دا مجاهدین و دا دید قدرت دا دید پیر پا بریخ بایی تا کار و سید خراب و سودی آفتا چی کل دید پا قدرت را نگارو دید خپل من که اختلاف را ولوی دید دید خپل من دید خراب کهی چا مولی و کول، چا وطن و نلا و چا روپی اغلا کری، چا تا و کول خواده تل اینو می و بایی دید خود بیا هم پا دید حکومت که دا مجاهدین هم دید روان دا دید نور نیم زور ما ټول زما د غیخ مهم نه یي دا دی کوم تقریبا دا غاټي غاټي چوکي دا په یو ځین کې بود وکښنه سره تلوار د خلک په کې
لږ بله بله
درات په کې دی خو کله چې مو په افغانستان کې یو داسې څوک چې کوي وایي چې هغه ویلې وایي چې زما امت هم په خنور نه نه دی لیدلی دا د نور غی خلک هم څنګه دي چې وایي زما امت هر څوک په افغانستان کې څه سره دی د
سر زیر بله بله بله
دا دی چې پر قانون برابر دی تاسو ته
تشکر تشکر دوه ځله ستاسو ته ځواب مهرباني یو بل ټلیفون لرو مهرباني آزادې په چپک
سلام محترم آقای الکوزه، جناب محترم آقای نظر، مهمانان شما، همکاران تکنیکی را عرض سلام
تقدیم
می‌کنم. اختر باشین، شما بخیر باشین. من خدمت شما عرض بکنم که میگم مجاهد کی است و کی را ما میتونیم مجاهد بگوییم. اصلا در قرآن عظیم شان چون کلمه عربی است، مجاهد به معنای جهد و جهد و سعی و تلاش به نام مجاهد یاد میکنند. او کسانی که در مورد دو طبیعت صحبت میکنند، اگر کسانی هستند که جهاد به حساب خودشان که در انحصار گرفتن بی خبر هستند. قرآن عظیمشان می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا ای والذین آمنو هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. ببینید در کلمه اول پیغمبر هاجروا را پیشنهاد در زمان آیت برش نازل میشه، این هاجر میشه یعنی مهاجر میشه. کسانی که مهاجر هستند اینا دو طبیعت را روی یک مشکلاتی گرفتن و همچنان صدای همین ملت افغانستان به جهانیان معرفی کرده. امروز در جای کسی که کوچکشی یا مهاجرت نشه، صدای مملکت کس نمیشنوه، به اصطلاح جنگ داخلی از دیدگاه حقوقی او را توجیه میکنن.
بله.
ما ملتی که امروز بیرون از اروپا، در اروپا و امریکا اینا هستیم، دو طبیعته و دو حقوق در حقوق طبیعتی رول داره، یکی حقوق خون است، یکی حقوق خاک. ما در این خاک تولد شدیم، از این حقوق خاک ما همیشه مستفید شدیم و هیچ کس طبیعت گرفته نمیدانه. اینا که به ذم خود این کارا کردن، اشتباه تاریخی هم متقابل شده همین کسات. دیگری که جهاد را توجیه کردن برای یک گروه خاص، در حالی که در جهاد در اون مقطع زمانی همه مردم افغانستان سهیم بودن، هیچ کسی به داغدار از این نبود، خب الوطن من الایمان بوده. اینا به خاطر از این میوریت ساختن، منافع رو در برشان دست داد گرفتن، زمین ها رو غالت کردن، در کرسی های دولتی از سطح دانششان بالاتر است. امروز حکومتداری را علم میکنه و به خصوص علم، علم تکنولوژی است. و نگفته در قرآن عظیمشان شما هم کرسی ها رو بر گفته و گفته این اکرمکم این دلایت خاکم، اینا خود در جمله متقیان نیست. یک آیت دیگر رو مرگ وقت بدین در صحبت ما به درازا بکشه که یک در قناعت دیگر رو هم بتانیم حاصل بکنیم. سوره قیامه از آیه 2 است، خداوند در روز حتی سوگند یاد میکنه ولا اقسمو به نفس لوامه. انسان ها دارای سه نفسن، یکی نفس لوامه که از دیدگاه لغوی ایر ملامت کننده میگن که نفسی است تا قیامت برای انسان سوال میکنه که چرا این کار کردی، چرا این کار کردی. دیگر عبارت از نفس امارت و بسو است، این نفسی است که امروز همین کسانی که دایی به حساب جا جهاد سر خود ماندن، در حالی که چنین چیزی نیستن، بر نفس خود جهاد نکردن. کسانی هستن که به بدی ها سوق شدن، به ظلم، به غارت، بر چپاول. دیگر نفس مطمئن است که کنترل به دست خود انسان است که آرام به آرامش خود رسیده. او عبارت از تقوایش است. ما وجود تقوا را در جمله همی کسایی که مدعی هستن ما مجاهد هستیم و ما جهاد کردیم و ملت در انحصار خود آوردن، این چیزا بر از اینا نمیده، چون نفس لوامه ایرا اینا درست به حساب نفس خود حاکم نبودن، حاکم نشدن، در نفس امارت و بسوحی ها شامل هستن. بنان ما نمیتونیم بر مجاهده و گویا امتیاز بتیم. امتیاز هم اگر میده او را خدا در زمانش میده و جاعت کل نفسون معها سائقون و شهید. کسایی که پیش خدا مراجعه میکنن سوقدهندهش هم زیر قولش هست و شهید شهادتش هم میتیش و نموی عبارت از نفس لوامه است که در تاروز قیامت این نفس لوامه با همراه از اینا میباشه. بگه ما نمیتونیم که کسانی را که به نام دو طابعت است از روی گفتار از اینا ما او را رد بکنیم، باید دو طابعت اینا تجدید نظر بکنن. اگر کسانی که از آقای خواصی ما چه موجود دارن نداره که سوالی از پیشان میکردم.
آقای اول نمره
بخیر
تشکر میکنیم، تشکر از
شما
میگیتون موضوع خوبی را انتخاب کردید.
تشکر.
خب آقای الکوزه به رادیو ها زیادتر میار اکثریت مردم است. در این روزا پیام ها که زیاد میان یا به کسایی که حقیقتا جهاد کردن چیز نمیگن یا کسایی که از جهاد سوء استفاده میکنن برای زوا میگن. یک نمونه انتخاب کردیم اونم بشنیم، باز به مولوی صاحب مراجعت میکنیم. بله،
من آجی غلام هستم از ولایت پکیه مرکز گردیز. می کماندان صاحب و اینمی وزیر صاحبا رو بگویم مثل اسماعیل خان که بلیاز خدا نام مجاهد استفاده نکنه، بلیاز خدا بس تانه فندقه ملت افغانستان که رنجان دید بس تانه.
بله مولوی صاحب، شنیدین صدا را اینا را، یعنی هیچ کس در از تقریبا این از قسمت اول برنامه هم هیچ کس به کسایی که حقیقتا جهاد کردن و اینا را هیچ کس انکار نمی کنه، کلگی نقطه نظر مشترک دارن، منتها در این وقتا یک نوع حساسیت پیدا شده و کسایی که به نام جهاد ادعا می کنن و در حقیقت در عمل کارهای جهادی نکردن. نظر شما چی هست؟
یو خو زما مشوره داده چه دوستانو تا البته چه دا آیتونه چه و تا پورز دا نینو دا آیتونه و نو استاز خو دا ملی و بین المللی دا ریو دا و دا گنام دا و بیا آغی ترجمه و تفسیر خلا پری دا دام یو مشوره دا دویم ارز ندا کهو چه دا یو اسلامی اسلام ده و یو افغانی اسلام ده یا دا طول ملکونو په اساساتو کې دا شته دی چې چا د دین نه دفاع وکړه، د وطن نه وکړه، د استقلال خپلواکۍ نه، د نوامیسو نه، د حریم نه، باید احترام ورته وشي، قدردانی وشي او دغه قرباني یا دا قدردانی دا کمه ونه ګڼلی شي. بل عرض مې دا کوو چې دغه دو طبیعته مسله چې د دې بحث کې د مجاهدینو او د دو طبیعته دا تقابل ځکه صحیح نه دی چې و مجاهدینو ملک اورور چې ول هجرت کړی دی، جهاد کړی دی، دغه مجاهدینو کې د طبیعت شته، په دې نورو کې شته، په دیموکراتانو کې یا په نورو کې. خو دا د طبیعت مسله چې دا په قانون اساسي کې راغلی ده چې څوک چې وزیر په صفت باندې رای اخلي هغه به تنها افغاني طبیعت لري او دغه یو چانس ورکړی دی هغه هم ډېر کمزوري انداز کې چې که بیا هم ولسي جرګه وغواړي نو د طبیعته مجاهدینو ردول چې دا مجاهدینو د طبیعته رد کړي دي په شورا کې خو زه یمه یا علماو رد کړي دي یوازې داسې نه ده بلکې دا ولسي جرګې په مجموع کې تصمیم نیولی دی چې کې دی که د افغانانو د هر طرف او د هر نظریې او فکر خلک شته دی نو دا مجاهدینو د طبیعته یوازې نه دي رد کړي بلکې ولسي جرګې دغسې یو مصوبه صادره کړې وه. بل بدسی ارزو کوم چې استفاده سو استفاده البته کاغه یو جماعت امام د جماعت نه کوي، د امامت نه کوي، او معلمې د معلمې نه کوي، که یو عبادت گزار او مسکون کې یا یو حاجی د حج نه کوي سو استفاده، یا مجاهد د جهاد نه سو استفاده کوي د نوم نه، دا موږ نه تاییدو بلکې مشوره هم دا ده چې د جهاد دغه مقدسه کلمه دا د دنیا او د آخرت د سعادت باعث ګرځي، دا د سپدي دنیوي ورو خبرو باندې کمرنګ کول نه دي پکار. ولې دامه مارځه چې مجاهدینو ته لواقي مجاهدینو ته لکه په مجموع کې د سیویل شو چې د زیاد احترام وکړه ولی د ځنیا کسانو سره د شخصي عقدو په وجه یا د مشکلاتو په وجه لکه ورور د اسماعیل خان په تر اشاره وکړه چې یا جنگونه شوي داخلي اتحاد ټول مجاهدین بیا د محکومول او یا هغې ته ویل چې دا تحصیلات نه لري یا مثلا د اصولو ته پابند نه دي یا دی د ولسي جرګې نه رای نه شي اخیستلی یا دی تخصص او تجربه نه لري یا د دې ملک په ګټه نه دي. ما په خیال چې دغسې خبرې دا د دې ملک په ګټه نه دي. مجاهدین هم باید دې دین ته وطن ته وفادار اوسېږي او هر افغان هغه چا قدر خو وکړي چې د دې ملک دپاره او د دین دپاره خپله قرباني ورکړي.
بله تشکر مولوی صاحب محترم، ډېره مننه چې وخت هم ځیخو ستاسې هم له موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستل او خپل نظریات هم شریک کړل. اوریدونکو له تاسو نه ډېره مننه کوو. انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې بیا له تاسو سره په تماس کې شو. اوس بیرته سټډیو ته ګرځو. فکور صاحب نوبت دی. فکور صاحب، تاسو پوښتنې مو واورېدلې او توضیحات مو واورېدلې، مهرباني وکړئ ستاسو نوبت دی.
فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلې دی چې په تیرو پسې ونه ګرځو، تیر رو څخه نتیجه او تجربه واخو. ما چې نتیجه او تجربه اخیستې ده هغه دا دی چې افغانان باید پر سیاسي قدرت او چوکۍ او امتیازاتو توده جګړه ونه کړي، سلا په لاس کې ونه کړي، بلکې د قانون پر اساس رقابت وکړي، سیاسي چې خلک اعتماد پر وکړي، چې د ولسوالي شورا، د ولایتي شورا وکیلی کې، د ملي شورا وکیلی کې، بیا یې رئیس جمهور کې. لکه چې نظر صاحب وویل، نن په نړۍ کې د دولتونو دپاره مشخص داسې معیارونه دي چې هغه دولت د خلکو د ملاتړ سبب کیږي چې خدمات ورته یې راکړي، ښه حکومتداري ورته وکړي. هغه څه شي ده؟ یو حکومت باید قانون ولري، په یو حکومت کې باید شفافیت وجود ولري، کارونه یې خلکو ته ور معلومي، د کارونو نتیجه یې معلومه وي، او بل اجماع میوار وي هغه دا چې خپل په کارونو کې خلک را داخل کړي. اوس نو که دا مجاهد دی که غیر مجاهد، که اوس داسې کارونه وکړه چې ولایت یې آباد کړي، خلکو ته ګټه او ثمره ور ورسېدل، خلک ترې خوشحاله و، وکیل یې کوي، رئیس جمهور یې کوي، هغه ښه مجاهد هم و که مجاهد و، که ښه خلکی و، پرچمه یې بد و، او اوس یې ښه کارونه کوله او جرم یې نه درلودی. نو اوس خبره دا ده که پر زړو وګرځو نوی د لاسه راسه ځي. اوس نوی یو تغییر راغلی دی. دا دوه شخصیتونه چې یو علمی پوهه ډېره ده، بل جهادي تجربه لري، دواړه په ډیموکراسۍ او قانون حاکم دي. هغوی پرېږدو او مشورې ورکو چې داسې شخصیتونه پر کار راولي، زمینه ورته برابره کړي چې خدمات یې راکړي، کار وکړي، خلک ترې خوشحاله سي، لارې جوړې کړي، سړک جوړ کړي. زه چې اوس د اسماعیل خان څخه پوښتنه وکړم، وایم خو ته اووه کاله اته کاله مالته همکاري هم ورسره کوله، د جایزې د لارې وزیر وې، ته یو بند راوښوه چې تا جوړ کړي. هغه دولتي موسسات چې شبکې او بندونه به جوړول، لکه بادام باغ غوندي دغه موسسې چې باید د دولتي موسسې، هغه یې فلج کړي، مامورین یې معاش نه درلود، معاش ورکاوه، کار نه و، قراردادونه به ورکول شخصي کمپنیو ته، هغه هم ایرانیانو ته. یو بند یې جوړ کړی دی په شمال کې چې هغه هم راکټونو پر ووریدله، هغه هم کار یې ماتل سو، ایرانیان ته بانه پیدا کړل چې امنیت خراب است، قرارداد وزنګېدی. نور نو نه دي په کونړ کې، نه دي په جنوبي کې، نه دي په کابل کې، ډیزل جنریټورونه دی رانیوله، هغه فلج ولاړ دي، او په میلیونونو ډالر دي پر خرڅ کړل. نو زه وایم، زه تا مجاهد څه کوم چې هلته دي وینې توی کړي دي، چې دلته دي اووه کاله وزیر وې، او ستا څخه خلکو نفع ونه لیدله، او تر هغه زمانې پورې چې ستا کار ښه و، خوشحاله وې، غوښې در رسېدلې، مجاهدین آرام آرامي وه، کله چې ته برطرفه کړې بیا الله د جهاد نارې سوې. زه د مجاهدینو ورونو ته وایم، په خپل منځ کې فیصله سره وکړي. اوس خو دې اجماع دا سوال چې ښه مجاهد و بد مجاهد ستا، اوس نو موږ ته را معلوم نه دي چې هر شی کم یو دی، یو د یو څو نوماندې را واخلي او ابد یې کم یو دی.
دلته غي اوردن کې مونږ څو میاشتې مخکې یو ټلیفون کړی و اوردن کې او دا د چترې مسلې ویل و چې مسلې سره ارتباط لري دا ټوخه که تکرار مې ستاسې او د اوردونکو په اجازه به بیا ووایو و یو دوه کسان سره روانو د یو سره چترې وه او د بل سره چترې نه وه نو باران دی ډېر سخت روان دی په دې لاره د سړي ورته ویل ضرور زما سره په دې چترې کې را نږدې شه چې ته لود نه شي خو یو ځای پورې تللي دي د چترې والا ورته ویلي دي وروره ګوره که دا زما چترې نه وای نو ته به اوس لوند شوی وای دا دریشي به دې دغه خرابه شوی ویل او تشکر وروره ډېره مننه بیا چې د څو قدمه تلل بیا ورته ویل ګوره که دا چترې مې نه وای نو ته به اوس سینه به دې دغه شوی وای سینه او بغل به وای ناجوړه شوی به وای بالاخره ټوخېدلې به د کار نه به پاتې شوی ویل او تشکر مننه خو بیا چې داسې څو قدمه نور تللی دی ویل ورګوره که دا زما چوک دغه نه وای دا چترې نه وای نو اوس خو به ته کار ته هم نشې تللی او په قرار بل ته یوځي کې ولاړ وای دېوال لاندې نو داسې د اوبو داسې یو ډنډ غوندې و دې سړي ته دې ته ویل لرې شه ویل ما ته لار راکړه نو غړه ځوانې په دې ډنډ کې ور واچو ویل ورور بیا د چترې نوم وانخلی نور نو اوس هم دا د جهاد نه د خلکو بېخي زړه تور شوی دی
خبر کوم گوری اوس خواجه صاحب احترام ورته لرم دی وای وای مجاهدین نو خو نو زامن خو یسته اوس دوی د زامل ته اوس په غوړي زوام څه یده ستا زوی دی متخصص ک بیروزه په دیموکراسي حاکم ک اوس نو ته چې کله په غوربن کې خارجان تجاوز وکي او عملی وکي هغه ناری وې کله چې په پغمان کې وی تجاوز وسو او ال تشدي به ناموسه سولي ال ته دي خواصص به ات جغ مجوانه ور دي په مطبوعاتو کې اما هغه چون خارجانو کړي وو ته یو زدي امریکایي رویال لري اوس ګوري دا د جهاد په ځم تو خدای دا د لانه ده چې دا جهاد او سمري یوازې په مجاهدینو په دغه جهادي تنظیمو پوری د دې امریکایانو کومکونه او ډالرونه کنه وای در سره د دې غربیانو او دا سلاوي سخاوت مندانه نه وای تا کوي څه وای دا کار دا اوس چې ته د جهاد ناری دغه حکومت چې دوی نه وای در جوړ کړی او ستا معاشونه د شورای ملی د امریکایانو ډالرونه دي د هغه څخه احسان شناسي نه کوو یو تشکر نه کوو که چیرې یو غلطي وسوله په غوربند کې څوک مړ کړل نه هک چې هغه موږ غندو مګر تا واضح ولیدل په پغمان کې چې ګروهي تجاوز وسو او بالاخره د عمومي فشار په نتیجه کې کرزی مجبور وسو چې هغه ژر محکمه کې یو تعداد اما دوه درې چې د زورورو سره ارتباط درلود غپټ دی وتښتیدل نو زه څه کوایم چې اوس خبره داده چې موږ وظیفه د دې لرو چې په کار کې ځان وښو چې څوک د خلکو محبوبیت په لاس راوړي یو نواوري وکړو یو خشت پر خشت کشیږو د ځان د پاره نه غټ کورونه جوړ کو بلکې یو نواوري وکړو یو څراغ جوړ کو یو سړک جوړ کو یو ډبره د خلکو د پښو څخه لري کو د محبوبیت په نتیجه کې باید موږ د مقام سهم وغواړو نه دا چې ما په خوا جهاد کړی دی معلومم نه چې ته په خټو په شو مجاهدینو کې که په خرابو کې معلومم نه ده اوس به نو د دې په نامه باندې څوک تا ته سهم درکوي نه په قانون کې ستا نه شریعت ویلی دي چې چا چې جګړه وکړه هغه به دوامداره په حکومت سیم یا نو که دې کار وکړي که دې نوي شرایط عملي کړه که دې خلکو ته خدمت وکړي زړونه دې په لاس راوړه بیا پاچایي راباندې وکړه زه دې منم ترابه دې راباندې
ابی در آخر ما یک چیز تکرار بکنم چرچل صدر اعظم انگلیس که بود در جنگ دوم جهانی صدر اعظم بودی در وقت هم آدم مسلم بوده تا در جنگ های اول جهانی هم میدم و سفر بوده و وزید خلافت اسلامی هم بسیار کار کرده حالا بعض معقوله ها هم از حتی میگن یه قدر گرویده اسلام شده بود که حتی میگن که میخواست مسلمان شده شاید مسلمان شده باشه ایر از پت میکنن و تگپا میگن ای در جنگ دوم جهانی که موفق شد از جنگ هیتلر شکست داد باز در انتخابات رفت یادم در انتخابات این شکست خورد در انتخابات این انتخاب نکردن وقت باز از مردم که پرسان کردن که این صدر اعظم قهرمان ملی و جهادی از نقطه نظر از او این قهرمان جهاد بیخی بسایه دنیا و تگپا چرا این انتخاب نکردن گفتن خود او کارش جنگ بود و جنگ خلاص دیگه حالا کسایی که حالا آبادی بکنن حالا این مجاهدین ما خو انصاف بکنن که لیاز خود حالا خود شما خو افغانستان در دوران جنگ جهاد کردین دیگه کل کارتن حالا یگان نفر جهادی را از بینتان پیدا بکنین که او همی خرابی ها را آباد بکنن. ما گفتی سیاه بذاریم قبله را سمسایی کنن، کل جای اثر چپه کنن، خواه اثر قبله را قضایی بکنن. از او خاطر غفور صاحب چی میگین این مردم خواه یک قسم حساسیت یک الرژی پیدا کردن به این موضوع سه. به این موضوع که هر کس به نام کلش خودش میگه من جهادیست متکپا، یک میار سیومی وجود نداره او تثبیت بکنن نیسته. آقای غفور
اساس هم داده چی باید یو میار رامنسته شی ترچو تا دا پیثبات و رسی چی چا جهاد کرده و چا فساد کرده ده. کله چې جهاد او فساد خلق معلوم شي له هغې نه وروسته به بیا هغه په سمه توګه باندې مونږ دا تشخیص کوو. اوس خو دلته د جهاد امتیاز ټول خلق غواړي او زیاتره یې هغه قمندانان غواړي چې هغوی جهاد نه دی کړی او هغوی فساد کړی دی. زما غوښتنه اوس دلته دا ده، اوس په دې ډېرې خبرې مونږ وکړي، اوس مونږه د نړۍ د یو هیواد په څیر باندې نړیوالو په مونږ باور کړی دی، نړیوالو پام مونږ ته راوښتی دی، په سیمه کې حالات بدل شوي دي. اوس یو چانس او دا وروستی چانس افغانستان ته په لاس ورغلی. زما هیله دا ده له ډېرې نوکې م نه کوو چې څنګه جهاد او یاده راځئ چې سره یو موټی شو په دې اساسو حالاتو کې، راځئ چې نور د هیواد جوړونې معیارونه رامنځته کړو، راځئ چې د اقتصادي ټیکاو د اقتصادي پرمختګ معیارونه رامنځته کړو. او دغه وروستی چانس چې دی دا په داسې توګه باندې وڅرخو چې د خلکو په زړونو واکمني وکړو او دغسې خدمت وکړو چې په راتلونکي کې زموږ مسیح ته هم زموږ د خدمت په اساس باندې خلک رایه ورکړي، هغه زموږ په واکمن شي، هغه زموږ والی شي، هغه زموږ رئیس جمهور شي. که موږ چیرته بیا په دې پسې ګرځېږو چې زما جهاد کړی ولې په وزارت کې نه یم، زما زوی ولې په وزارت کې نشته، نو زه فکر کوم چې دا وروستی چانس به داسې وي چې نړیوال به دا فکر وکړي چې دا خلک نه جوړېدونکي دي، دا خلک د مدنیت خواته نه شي تلونکي نه دي، دا خلک نه پوهېږي چې اقتصاد څه مانا، دا خلک نه پوهېږي چې ښه ژوند څه مانا. او هغه باور چې موږ پیدا کړی دا به له لاسه ورکړو او بیا به داسې یو حالت ته موږ مخ شو چې په راتلونکي کې به نه له موږ سره حل لاره وي او نه به نړیواله له موږ سره مرسته کوي. او له په افغانانو زه دا غږ کوم چې هغه چا چې جهاد کړی او هغه هم درته معلوم شو، هغه چا چې فساد کړی او هغه هم درته معلوم شو. او بیا یو ځل بیا جناب الکوزی صاحب دا خبره تکراروم، چا چې جهاد کړی دی د هغوی مرام او هدف یوازنی سوله او یو کپله ډوډۍ ده، او چا چې فساد کړی د هغوی هدف چوکۍ دی، څنګه په واک پاتې شي، څنګه بچی په واک پاتې شي، هغه څه دي. نو په افغانانو دا غږ کوم چې له دې احساساتو راتیر شي، له نړیوالو سره د یو ښه ملګرتوب په اساس باندې هیواد د ترقۍ او پرمختګ لور ته بیول ضرورت دی، هیواد داس یو ځای ته بیول ضرورت دی چې تخپله ډوډۍ تولید کی، تخپله وړه پیدا کی او خپله خېټه په خپله وساتي. نو اوس معیار په نړۍ کې دا دی، اوس معیار د ژوند تیرولو په نړۍ کې دا دی چې تخپله څومره امکانات لري او ته څومره واکمن یې په خپلو تولیداتو. نو زما اخرانه پیغام بیا هم دا دی چې دغه بعضی شعارونه چې د مشرانو دي دا یوازې د شخصي ګټو لپاره دي، د ملي ګټو لپاره نه دي. نو لطفا ځوانه طبقه دي د دغه شعارونو پسې نه ځي، ملي ګټو پسې دي لاړ شي، هغه چا پسې دي لاړ شي چې دوی ته د شپې یو کپل ډوډۍ پیدا کړي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه دوستانو د خپرونې وروستۍ شعبې ته ورسېدلو. یو ځل بیا له محترم انجینر صاحب محمد یونس فکور نه، له محترم جاوید احمد غفور نه، او دغه راز ښاغلي عبدالستار خواسي نه چې د ولسي جرګې کړی دی، او د محترم مولوي صاحب شهزاده شاهد نه چې هغه هم د ولسي جرګې کړی دی، دوی له موږ سره له ټولو نه مننه، او له اوریدونکو نه مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او خپرونه یې واورېدله. تر بیا حاضرېدو پورې تاسو په لویه بخونکي خدای سپارو، روغ خوښ او خوشحاله اوسئ.
البته قابل یادوري د اینجا اظهار نظراتی کلش مربوط به اشخاص است، این موقف رسمی رادیو آزادی یا موقف گیری رادیو آزادی نیست. ما تشکری میکنم تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغ تو، نور میگیرم از چراغ تو. تا کی از یک دگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا آبادی، چند شب مانده تا آبادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نو کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. مشکل است اما از این گنبست، باید بگذریم از میانه.